احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خبرونه په دوام، افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارل شوی. د کابل په ښار کې ژوند عادي دی خو استوګنې امنیت ته اندېښمن. د طالبانو تر واتلاندې سیمو کې مو هم له ژونده خبرو.
ډېر سخت دی د چشنګ د اوبو ژوند دی.
په پکتیا کې د ځنګلونو د احیا هڅې ګړندې شوې.
د احمد ابا او سکترم په ولسوالۍ کې د چارمغز او نور نیالګي.
د خوست چنارګل مشاعرې ته مو ورولو. او ایران څنګه درې میاشتې وروسته د جنوبي کوریا د سولې کښتۍ خوشې کړ. د دې او یو شمېر نورو مطالبو ته خپرېدو مخکې خبرونه.
سلام، فریبا زایرم په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې تر ټاکلې ضرب الاجل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان وکړي. په کندهار کې تر څلوېښتو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاوښتې او د یوه روسي سفینه نن د قزاقستان څخه د فضایي سټېشن پر لور لاړه. د خبرونو تفصیل. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضرب الاجل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان کړي. د سپینه مانی ویان دی جین ساکی د خبره د اپریل پر اتمه په واشنگټن کې خبري اعلان وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
د ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه ځنه وایم. تمه لرم چې د مې تر لمړۍ د مخه په خپل ولسمشر څخه واوري. اغه په خکارا او دوامدار ډول ویلي چې د میټر لمرنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کړ دی. دا ضرب الاجل په خوانی ادارې تکلی
د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټول امریکایي ځواکونو وتل هغه ضرب الاجل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. اخوا په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شوزو له بشپړې او ماسرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونی وي. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه پر خپل ټویټر خبره کړه. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، استرالیا، ډنمارک، هالند او ترکیه له سفیرانو او استازو جوړه دا ډله له افغان شوزو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ اعلامیه کې راغلي چې د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي، نو ټولې خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې شوزو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي و چې د افغان سولې په پروسه کې د شوزو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډیرو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل چې د عملیات د ارغنداب، جوړې او شاولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي.
دغه عملیاتو په پایله کې شپږ ډېر طالبان ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دښمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلی علوی زیاتوی په دغو سیمو کې 50 بیلابیل ډوله ماینونه کشف او خونسا سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص د راډیو ری. ایران د جنوبی کوریا یو کښتۍ له دریو میاشتو وروسته خوشې کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکې کښتۍ یو کپتانې خوشې سوي دي. د بیړۍ دولس عمله په خوا خوشې سوي وه. ایران دا تیل وړونکې کښتۍ د جنوري په څلورمه په هرمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې وه چې د کښتۍ د چاپریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپلو 2 میلیارد ډالرو کنګل کېدو په غبرګون کې کړی و. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیان ولید او اکثره پیسې ورکنګل شوې. د امریکا د تربندیزونو مخکې جنوبی کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی و. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلی پکې شامل دي نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. د روسیې فضایي ادارې راسکاسموس تمه وشوه چې دا سفینه به په دریو ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. اولیګ نوویتسکی او پیوتر دوبروف د ناسا له یو ستورمزلی مارک ټی واند سره په دې سفر کې ملګری دي. ټاکل شوی د روانې اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس اکس یوه سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه به د نوي ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې وسوې. د هالند آیاکس لوبډلې په خپل کور کې له ایټالیایي حریف روما څخه 2-1 پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان آرسنال هم په خپل کور کې د چک جمهوریت د سلاویا پراګ پر وړاندې 1-1 مساوي سو. د اروپا په لیګ کې د کرواسیا استازي داینمو زاغرب د خپل استانوي سیال ویا ریال څخه په 1-1 ماته وخوړه. او د انګلستان مانچستر د حریف په کور اسپانیایي لوبډلې ګرانادا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکو اونۍ څرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي. او یو بل خبر چې هم دا اوس راورسید دا دی چې د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شهزاده فلیپ نن په بکینګهام ماڼۍ کې د 99 کلونو په عمر مړ شو. تفصیل ورسته ورتاي سي.
ل فریبا ظاهر نه په مننی احمد شي بریم ستاسو کوربه د سدی رډو د دې سات په خبرونه کې لومړی راپور راخلم. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې وسرچینه وای ملګرو ملتونو او همکارانو د مذاکراتو اصول او اجنډا سند چمتو کړی دی او افغان حکومت او طالبانو ته سپارل دی. که څه هم د ترکیه د استانبول غونډه د جوړیدا نیټه دقیق نه ده معلومه، خو د افغان حکومت وسرچینه سدی رډو ته تایید کړی ده چې د خناسته به راتلونکي جمعه وشي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوی یو سرچینه وایي چې ترکیه ناشته ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د دوه کوربه هیوادونو ترکیه او قطر په مرسته د مذاکرات اصول او ایجنډا سند چمتو کړی او د تیرې اونۍ په لومړیو کې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلې. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل شوی و چې افغان حکومت ورته خبرګون ښودلی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرچینه د معلوماتو لمخې د مذاکراتو په اصول او د ایجنډا په سند کې راغلی چې د خېلو خاول لوري د جګړې پای ته رسول او سولیز جوړجاړي ته رسیدل دي او د غشن د افغانستان رسمي دین به اسلام وي. همداشان سند کې زیاته شوی چې پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت په ټاکلې مودې سره انتقالي حکومت د اقلیتونو د حقوقو خوندیتوب لا سولې ورسته د افغانستان بیا ودانول لا تروریزم سره مبارزه او لا غونډه یو هیوادونو سره دوستانه اړیکې پاللې مهم ټکی دي. سرچینه د هموای چې د جمهوریت د سند کتلې او د اصول یې ورزيات کړې دي. انتخابات یو کس او یو رایه هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو په دې اړه دواړه لوري جواب ته چمتو نسول. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم آزادی رادیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دی شریک شوی. دا په داسې حال کې د چتیر ورځ افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو حکومت او ملي مصالحې عالی شورا شپږ درستر هله ارزول وروسته یو واحده طرح چمتو کړي. د ملي مصالحې علي شورا یو غړي عطاو رحمان سلیم آزادی رادیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبه په ورځ حکومت مشرتابو ته د کتنې او کره ارزونې لپاره وړاندې سي. که څه هم د ترکیه د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت یوې سرچینې آزادی رادیو ته تایید کړې ده چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسی. طالبانو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر هیوادونو هم د استانبول د راتلونکي ناستې په اړه رسمی نظر نه دی څرګند کړی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان 26 د شاید سیشن به پر روژه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې نرخونه به وسخمو، خو نه امنۍ نور د سخملو نه ده. د دوی هیله دا ده چې پروژه کې اور بند وشي. صالح محمد صالح راپور لري.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی. خود یې لمن دی چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوې روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسی، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیله مند دی چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موږ افغانان هیله منو چې را روانه روژه د رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د نن وای په غنو دکانونو کې د روژې لپاره د زنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سی ودی. شاګردان په داشونو کې په خېسوي کلچې رباسي. د وینن وای خاون عبد العالی غوړي چې د روژې په خاطر دی شکیل لوري ستولې ته غاړه کشیږي. امید یې
اکسول هستیم
دی یو وسولې په هیله یو چې د هوا ټول برخو ته سول راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوي برابر شي. د روژې میاشت په مخ کې ښه خبره ده چې خلکو ته کار وشي.
کابل کې دکانونه له خوراکي او نورو اړتیاوړ توکو ډک ښکاری، خو خلک شکایت لري چې نرخونه لوړ سیوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملای سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نور الله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جناچی حکومت است چې جنای مخالفت
لا دوړو لورو که حکومت یا مخالفان وغواړو چې په ځنګړي ډول د روژې مبارک میاش کې یو دایمي وربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم شوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اور کم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په درې ورځو کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی و.
په کابل کې تمکی شو. یو شمیر کابلیانو نن په یو غونډه کې لشکلو خو غوښتل چې د استانبول ناستې او د سولې مذاکراتو ته د فرصت رامنځته کولو لپاره باید دایمي او یا هم موقتی اوربند وکړي. له کابل راپور لر.
د لسګونه کابل خاریان دي چې د جمعې په ورځ په غازی سټیډیوم کې راټول شوی وو او له وسلوالو ځواکونو بیان ازادي او له ډیموکراتیکو ارزښتونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. دوی په جګړه کې له ښکېلو خواوو افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د استانبول غونډې ته د ښه نیت او مذاکراتو ته د مناسبې فضا د برابرولو لپاره باید د ملګرو ملتونو تر مستقیم څار لاندې دایمي او یا لږ تر لږه سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره اوربند وکړي. د کابل والی یعقوب حیدری چې غونډې ته وینا کوله وویل
موږ له دوړو خواوو هم له حکومت او هم له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي.
په دغه ناسته کې په یو لس ماده سپریکړل دي کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل سول چې دوی بیرته په شان نه ځي ټولې هغه غوښتنې چې دوی لري باید د استانبول په ناسته کې ورباندې غور وسي. د پریکلیک په یو برخه کې راغلي جمهوریت وسلوال ځواکونه اساسي قانون، ډیموکراتیک ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د سیاسي فعالیت ازادي، د انتخاباتو له لارې د ټاکلو حق، د واک عادلانه ویش او سیاسي مشارکت او اساسي او بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو حقونه دي باید په سوله کې خوندي سي.
په کابل کې خلک د اوربند تمه او هیله لري. د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې ژوند څنګه دی؟ له څو تنو اورو
ته چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغزده ته ویلو. اول خو مونږ ته د لارې مشکلاتي، د پیسو مشکلاتي، هغه نه پیدا کی. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کیږي، داسې خلک هم پیدا کیږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته د هغه ځینه دلته نه را د مریضۍ په خاطر څوک نه را دښته. خو چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
مونږ چې مخکې موټر سویلو بیا حالته ولیسا هغه لیسا هم کلاچ انجونو بار درس ویلو، خو خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا ایغو ویل چې دا څنګه د کوم قانون کې دی چې باید خزی درس وایي انجونی درس وایي. بیا ټول د مشرانو ته ویل چې باید انجونی خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر مونږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو مونږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و هلته به تللو هلته به مو درس ویلو خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دی او یو شمیر نورو ستونزو په اړه وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې په تفصیل اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د پکتیا د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي نیالګیو د کښېنولو پروژې به د دې ولایت په احمد آبا او سید کرم ولسوالیو کې پلي شي چې ورسره به د ځنګلونو ساحې پراخه شي او د اوسیدونکو په ژوند کې به بدلون راشي. لسیمی راپور لرو.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوندې کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد آبا او سید کرم ولسوالیو کې پلي کیږي چې پر مهال به 15 زره نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپل سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغه پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګه د احمد آبا او سید کرم ولسوالۍ کې 15 زره د چهارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو چې او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګه ځنګلونه خته شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمه اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړی میکانیزم لمخې یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې برتنیلګي کینول کیږي. دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت تر سره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپل خبرو کې وویل
د دې موږ غورنه چې مقصد لونه سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک شنسي او خلک دې د لپاره ډیر غدې چې مقصد وسم هم تقریبا 2500 نفر تر غلي دې د لپاره نورم باید هر قسم ونه لکه زلغوزای او شرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی
قدر ته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پروسه کال 15 زره نیالونه یې کړي او روزانه په یو کې په څوار لزر دانش نه د هزار دانې په مالونو خړلې یا په وڅوي او نورم کوشش کوو چې ورورځنه نهلونه کېږو.
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بی وزلۍ نه امنۍ او د کرونو د نشټوالي له امله ځنګل وهلو ته مخه کړي او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځای چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبرې تر ډیره د ځنګل وهنې پر کمولو کې موثره تمامه شوې ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ایران د جنوبی کوریا هغه کشتی خوشی کړه چې درې میاشتې مخکې د امریکا د بندیزونو له وجې د 2 میلیارد ډالرو کنګل شوی پیسو پلانجه کې ولچا کړی و. د ایران سپاهی پاسداران ځواک د کشتی په دې پلمنی ولې و چې کنه د چاپیریال ساتنې له مقرراتو یې سرغړونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په هیله خبرې روانې دي. احمد تکل راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن د اپریل په 9 مخبور شوې لې د هانکوک چیمی په نوم د هیواد کشتۍ چې درې میاشتې مخکې د ایران لخوا ولجه شوې و او د هغې مانو خوشی شوې او بندر عباس ته له یو نږدې بندر څخه خوځېدلې دي. د کشتۍ دولستان عمله چې مخکې خوشی شوی وو د توقیف په ټوله موده کې د تخنیکی مراقبت لپاره په کشتۍ کې پاتې وو. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دې اړه چې آیا د دې کشتۍ د خوشی کولو لپاره کومه معامله شوې کنه څه نه دی ویل شوی، خو په فبروري میاشت کې دواړو خواوو موافقه کړې وه چې ایران ته د هغو پیسو د سپارلو بهیر به چټکوي چې د امریکا د بندیزونو له کبله په جنوبی کوریا کې کنګل شوي او د متحدو ایالاتونو تایید غواړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک هانکوک چیمی کشتۍ د جنوري په 14مه نیټه هرمز تنګي ته نږدې ونیوله. ایران هغه مهال ویل چې له دې کشتۍ تیل څاڅي او دا کار یې د چاپیریال له قوانینو سرغړونه ده. د کارته تر ډیره په جنوبی کوریا کې د ایران د بانکي حسابونو د شاوخوا $1 میلیارد پانګې د کنګل کېدو پر وړاندې د ځوابي اقدام په سترګه کتل کېدل، خو تهران په رسمي بیانونو کې له دې انکار کاوه چې دا یې له کنګل شویو پیسو سره تړلې موضوع ده. متحده ایالاتونو د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران بیا بندیزونه ولګول. جنوبی کوریا تر هغه مهاله چې واشنگتن په 2019 کال کې د یو شمیر هیوادونو لپاره له ایران څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز استثناء پای ته ورسوله، د ایران د تیلو له مهمو پیرودونکو څخه و. د جنوبی کوریا په دو بانکونو کې د ایران پیسې د همدې پریکړې په نتیجه کې کنګل شوې. ایران ویل چې د پیسو ته د درملو، طبي تجهیزاتو او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د پیرلو لپاره اړتیا لري. دا کشتۍ داسې مهال خوشی شوې چې د ایران او د لویو قدرتونو مرکچیان پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د خنډونو د له منځه وړو او د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران د سرغړونو په اړه په ویانا کې خبرې کوي. تاسو لا پیغامونو
زه به بچا د پلانو بکوا فرض خاصه د پیغام پر زمو زما په ځان زلور نشر کې ز بکوا ولایت ډیر نه پسل لري او که نه کنه لري دا نه ودل ساغه چې واسه خلک ډیر راشي باندې واسه هغه په شراره سره بس سره نه لري او ځوان لري چې خپل تر خلاص دې منګر شي نه دوا سن نه ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان می ګرځي بچا خپل شخصه مو قرار کړی دي خپل ځغنه لري چې په شراله لا دې نه لري په شراله خراب ده خپل سامان سلام نه
دغه حکومت چندانې داسې فاسده غوندې دی. په یو تذکیره برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې دغه ته ووایي مونږ هیله خدای ته ده او تاسې ته ده. دغه ورته زر ووایي چې دغه تذکیره اول خو اجد نه و دغې ته، بیا چې ورې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم، مالې زروجه کې ځم عمرې ته، تشکیله چنی بیخی عریضه نیم زاکی امر نرا کهی. نو دغا تشمی ویلی ولادی چا دلات گریوان چیری کو و السلام.
زه عمر کوچه ده کندهار خبره که اما نو هلو ارزول رو دایت سخت وچکالی ده کسش کارسی ده ملک ده سلویش کار از ما نپاید کیزی نموزه هله ورزول رسې د مالداران سره کومک وکول شي د مالداران شتمنۍ ټول خلاصي چې په دې سس کار وکړي کې نموزه ټول مشران او ټول نړۍ ته د هله کو چې نو سره یو همکاري د کوچانو سره وکړي.
ورته حکومت له پرو چاوا په دغه خوښ دي د روزګان ولایت د جراوت ټول فلانی چې د تنګ په شین کې دغه بندې چې جوړې کې موږ ډېر وګوره راغلي وایي سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تر چلور نیم بجو وروسته ازادي او وريدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب چې بي ګڼ پیغامونه لرو چې په هغه پروګرام کې هم دا پیغامونه اوریدل شي. خوس به راشو خوس ته او هلته مشاعره تیر ماشم په خوس کې د چنار دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوس سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له دیارلس کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. له خوسته راپور لرو.
د پنجشنبې ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعره مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعره په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوس کلتور، ادب او فرهنګ شمې شوی دی. نن افتخار خو سم مشتاسي به هم دی په چنار چې د مش فرهنګ شمې دا زموږ تاسو سایو، زموږ تاسو سوروي، زموږ تاسو سپېو د ورځې تیرې ځای وو کلتور کې شمې شوی دی. چنار زموږ تاسو قدر ده، چنار زموږ تاسو ته او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلیو او باندو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارو نشتون د خوست د پیژنګلوي یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثر ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبي سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بو یا ګور دم سب بیا نوی مینا کوا شنه هوا شنه غنم بیا نوی مینې نن د وخت را زرغونه تر منځه وخت وتیر وی ستا هوا او ستا دم بیا نوی مات بشوی لیوی دشپانو نغمی بگتیوی گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي او پرېږ د چټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم. پرېږ د چټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم. درځم خو سکه دې ټپک ونت څنګه کیږي پداس خولی دی پایلم چې درګوري هم نا زړما ته وم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي کای دلاس کرخو کې نه يم بیاي هم پرېږ دم دادې قسم په مې کد کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دو دزی کلنی مشاعری ته دا شعر وړاندې کرد.
ما نغختل خو بس د ارادې را یادې دی، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادې دی، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانان همره ډېر را یادې دی را یادې دی.
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اترونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
د چنار د دودیزی کلنی مشاعره راپور مولا ازادي راډیو واورید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلور بجو.
ترشنه آسمان لندی پروگرام کې سبا 2 بجې د کابل په وخت په افغانستان کې د فقر مسله چیړو. جګړو او کورونا د افغانانو ژوند تهدید کړی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري همدارز د اسکایپ لاري برخه واخلي او د خبرونې لمیلمنو پوښتنه وکړي. نن د هند کرکټ غوړه لیگ لوبي پیلېږي. دا لوبي تیر کال د کورونا له امله په متحد عربی اماراتو کې ترسره شوه، خو سژنای آی پی ایل لوبي په هند کې دی. په د هند په کرکټ په غوړه لیگ کې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم لوبي شي. نن لومړی لوبه د ممبئی او بنگلور ترمنځ د کابل په وخت شپږنیمې بجې پیل شي، او دا لوبه د تلویزیونونو له لارې خبريږي. البته په دې لوبه کې به لیدونکي له نشتې نه وي، ځکه چې د کورونا وبا ستونزې دي او د خلکو یو ځای کېدل به ستونزمن وي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
سپینه مړنۍ وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلي ضربلاجل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ته اعلان کړي. دا ضربلاجل په خوانی ادارې ټاکلی. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شوتو لبشپړي او ماسرې وند پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونی وي. د امریکا شرطافیر راس ولسن د دغو ډیپلوماټانو ګډ اعلان پر خپل ټویټر خبره کړې ده. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېشتو ډیر وسوالو طالبانو ته د مرګ جوبلې اېدا کړې. د 215 اتل قلوردو چارواکي وایي د عملیات د ارغنداب، جوړې او شاولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران د جنوبی کوریا یو کشتی له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامې کې ویلي هانګ کوګ شیمی تیل ورونکو کشتی یو کپتانې خوشی سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشی سوي وه. د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شاهزاده فلیپ نن د 99 کلونو په عمر مړ شو. د باکینګهام مانی نن په ویلامې کې ویلي چې ملکه الیزابت خپل میړه د مړینې اعلان وکړ. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلې پکښې ول نن د قزاقستان څخه د فضایي سټېشن پر لور ولاړه. د او د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې سوې دي. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي ونې سرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لا ازادي راډیو اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې دې ونې پروګرام ته مخه کړو، په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله یو په یو شمېر ولایتونو او سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې شوي دي. دغه خلک چې ډېری د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې کله خو ان د ژوند د وی کوچنۍ غوښتنې لپاره هم مجبور دي چې په اوږدو فاصلو مزلونه وکړي. افغان دولت وایي په ځینو سیمو کې هلته چې جګړه شدیده ده د بهرنیو مرستندوی بنسټونو له لارې خلکو ته تر خپل وسه خدمات رسوي. په دې اړه راپور لرو.
پینځه کلن زرمینه د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. چیرې چې اکثر سیمو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړه کیږي. زرمینه د دغه ولایت مرکز اسدآباد یو روغتون ته راغلې او غوړې ګلته یې درملنه وسی. زرمینه وایي که څه هم په خپله سیمه کې روغتون سته، خو هلته دومره امکانات نشته چې درملنه یې وکړای سي.
چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکل باندې دلته چغزګی ته ویلو. اول مونږ ته د لارې مشکلاتي، د پیسو مشکلاتي، هغه نه پیدا کی. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کیږي، داسې خلک هم پیدا کیږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته د هغه ځینه دلته نه را د مریضۍ په خاطر څوک نه راغی. چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
د زرمینې په شان ډېر نور همسته چې د مرکز اسدآباد روغتون ته د جګړو لسیمو خپل ناروغان په ډیرو سختیو را رسوي، خو دا ستونزه یوازې تر کونړ ولایت نه محدودېږي. د دغه هیواد یو شمېر نور سیمو او ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. محمود الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی په سیمه کې خلک ان د څښاک لپاره پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. روختون، ښوونځی او نورې اسانتیاوې خو لرې خبره ده.
جنګونه چې کله طالب په سیمه کې دي هم ډېر سخت فشار لاندې خلکو ژوند سخت دی، ډېر سخت دی. د څنګه د اوبو ژوند ډېر سخت دی.
خداسې خلک هم ستا چې په دغو سختو او جګړیزو شرایطو کې چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم په اسانه توګه لاسرسی نه لري وکړای شول چې ځان له ستونزو وباسي. و ویسکلان زیو رحمان چې د میدان وردګ ولایت د چاکول سوالي اوسیدونکو دی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړای، ازادي رادیو ته وویل چې د خوانځي پر مهال له سخت کړاوونو سره مخ سوی، خو بیا هم تر لسانس کچه زده کړې کړې دي.
د منځنۍ زده کړو په دوران کې لګڼو ستون سره مخ شوای. مثلا کو وایم د کتاب قلم او کتاب چین شتون یو ستونزه و، بل لوی ستونزه چې موږ سره لاس او ګریوان وو د دولت او طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې وي. دولت په یو سیمه شپنی عملیات پیل کړل چې زمونږ خوانځي په ورځ ورځ تړل شوی وو، درسونه بنو، استادان بنو، اوس هم حمل تعلیمي خدمات کې پټول کې وای پنشت حساب دی.
نه یوازې دغو دوامدارو جګړو، بلکې د خلکو په خبره د طالبان له لوري پر خزینه او د لګول شویو بندیزونو له امله هم دوی له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې شوي دي. آریا د پکتیا ولایت د ظلمت ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دا وایي لومړی په یو ښوونځي کې درس وایي، خو کله چې طالبان پرې خبر شول ښوونځي ته یې د دوی پر تګ بندیز ولګاوه.
هغه لیسه هم کله چې انجونو به درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه د کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي، انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته پرې نږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر موږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو موږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و، هلته به تللو، هلته به مو درس ویلو، خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
آریا اوس د پکتیا ولایت مرکز ګردیز سره غلی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په ډېرو نورو سیمو کې بیا خلک له دې ستونزو سربېره برېښنا د څښاک لپاره، پاکو اوبو، د خپل ژوند، د اقتصاد د پرمخ وړلو لپاره هم په اسانه توګه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او لامل یې هم همدا جګړه بولي. افغان دولت وایي هڅه کوي د ټول هیواد په کچه آن هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خپل خدمات ورسوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایاند دستګیر نظری وایي په ټول هیواد کې 3000 روغتیایي مرکزونه سته او ډیرای لري پرتو سیمو ته خپل خدمات رسوي. ښاغلی نظری وایي که څه هم ورته معلومه نه ده چې څومره روغتیایي مرکزونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سته، خو په خبره یې کله کله په موقته توګه ځینې روغتیایي مرکزونه د دولت ضد وسلوالو لوري تړل کیږي.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا با
په لری پرتو سیمو کې هم زموږ روغتیایي مرکزونه فعال دي. د درملو انتقال هم په دې ډول ورکول کیږي ځکه چې دا انتقال د غیر دولتي مؤسسو له لارې کیږي، خو کله کله د حکومت د مخالفینو له لوري دا مرکزونه تړل کیږي، خو هغه هم لنډمهاله وي.
د پوهنې وزارت وایي د ناامنو سیمو لپاره له نړیوالو او غیر دولتي ادارو او بنسټونو سره هوکړې کړي چې د زده کړو په برخه کې اړو ماشومانو ته د دوی خدمات ورسوي. د دغه وزارت وایاندي نجیب آریان ازادي رادیو ته وویل
سیمو کې چې لاسرسی کم وي هلته موږ محلي صنفونه لرو چې وکولی شو هغه ماشومان چې زده کړو ته اړتیا لري ورته دا زمینه برابره کړو چې دوی زده کړو ته لاسرسی ولري.
اغلی آریان وای که هم د شدیدو جګړو پر مهال د نورو عامل منفع ځایونو په شان ځینې وخت خوانځي هم تړل کیږي، خو دوی د یونیسف او ورته نور نړیوالو ادارو له لوري هڅه کوي بیرته پرانیزي. طالبان هم په جګړیزو سیمو کې لومړنۍ اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې مني او جدي یې ګڼي. طالبان ذبیح الله مجاهد وایي که هم دوی له غیر دولتي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره هوکړې کړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خو په خبره یې د دغو نړیوالو مؤسسو او ادارو له لوري کړې ژمنې نه دي عملي سوي. وړاندې تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون، د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان او په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعینو په ځلونو د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې د خلکو لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د 2019 کال په راپور کې ویلي و چې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کچه د کرونا وبا او د جګړې دوام ته په کتو ښایي په 2021 کال کې لا هم لوړه شوې وي. بلخوا د راپورونو پر بنسټ له 50% زیات افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 40% صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. د برېښنا په برابرولو کې حکومت له کورنیو او وارداتي سرچینو کار اخلي، خو یوازې د سږ کال زمي کې دغه لړۍ څو وارې ټکنۍ سوه. پا په دغه لار کې د کابل په شمول لک تر لګه د افغانستان دیار لس ولایتونه د برېښنا لنیمته محروم سول. اوس مهال دغه چاره په عادي توګه روانه ده، خو لا هم یوه بنسټیزه حل لاره ورته نه ده پیدا سوې. حکومت وایي چې د اوبو پر لسګونو بندونو باندې کار کوي تر څو د اوبو زیرمه او برېښنا تولید کړي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې کی چې روغ جوړ او خوشاله وسید. د پدې هله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. پدې ونی کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه دی، نو غواړم همداسي له تفسیر پرته پرله پسې درته خبره کوم څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسولینو پورې ورسیږي. هله د شاغوې هم ووریاو د حل لارې ته توجه کی. نور مو نن سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګډه سره اورو، او ورپسې به همداسي د خبرونې تر پای پورې پیغامونه سره اورو.
بلکې هغه څنګه زابل شم شالن زابل ولایت نه د پیغام د څه زموږ د کمپیوټر د تاثیرونه دي چې د کومې د کې لري جوړي شي. نو موږ توای چې نه پاسپورت موږ سره جوړي، نه نه یې زابل د لګي د پر یو پاسپورت باندې تقریباً
السلام علیکم. جوړ او روغ بیا زه تاسو دا پیغام پیژدم روزانه چې دا د هلمند او کندهار په لارې کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر اره ساحه باندې پیسې ټولي، په هر ځای کې خلک ډېری، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. مرسومر د مخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. مګر نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشرانې درولي او پیسې ځینې ټولولي، پلچکان یې ګرده په هوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختي کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد نوریم، هلمند ولایت نه دایو لطالی چنجر سنت امریکا سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو لطالی کې چنجر کوستنه کې موږ مکتب جوړو. نو د ډیره وخت څخه موږ امرونه لرو، موږ امرونه راکو چې دی امر مکتبونه کابل ته استول دي. تا نه غلي دې بیس کیمرا او دا شانس ولا معنا موږ تاکسي دی چې تاسو دې بیس کې واخی هغه ور استول دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دی، نو څه د وخت په لنډه سیمپل هم سره کړی دي. اغه موږ د پاره فعالیت نکړو. مشمان ډېرې دي، ام انجینر ډېرې ډېرې دي، مال کان دي دي. نو موږ غواړو چې دا زموږ سره د همکاري وسی. د کوم ځای کې اته غواړو چې موږ ته پیسې راکړي. معنا تر ټولو غفلت روان دی. نو موږ د ځای راځو دا غیله کوو چې زموږ دا وینا دي تر چارواکو پر ورسې تر روډ چارواکو دی ورسې. او دغه همکاري د سرګرمن مو پیغام نشر کیږي خلګي واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د بدر سلام وزات ما دې نیولې ده. نن راغلم یو نو تو جواب خدا غواړم چې دا نو د بلم ورغاو چې کومه ډیر خراب ده. سلام کومه څنګه
روزگان ملت جہراوت الفاری پیغام خاصہ طالبان طالبان جی نہ خلق دی دا برس خاص ہو رہا مرو مرخر مادہ جگپور مقامات سے ہدا اس کے مسکنان
السلام علیکم زنان د زبل ولایت نه پیغام تاسو ته پریږدم د ازادي راډیو د کارکونکو او ورونکو ته سلامونه زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم د څوارلسم څخه فارغ یو یو غوښتنه دا ده چې اسناد مو تر اوسه نه دي راغلي په شپږ نوي کې موږ فارغ شوي یو او بله غوښتنه مو دا ده چې په زابل کې د زابل په پوهنتون کې باید موږ ته د شریعت په پوهنځي زیات کې ترڅو موږ د خپلې زده کړې کامل په اوسر کې ورسوو موږ نشو کولای چې نور ولایت او لار څو خپل اقتصادي مشکلات لرو په نور ولایت کې موږ د غزده کې سره نو سره سوالای نو کوم دا د شریعت په وړاندې په ځاول کې راته پاله کده د صف او غته مهرباني د زبلي او سفار او سلام
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه شرغه ما زه شایسته هلمن سم علیکم نیولای دا دا څنګه خدیجه وروره مسته دا تاسو هم کار نه کوي دا لا څه و راس کار کوي واس کار نه کوي ساته نه نیټم کار نه کوي سر موږ دا هله د چتا خدیجه مسته دا ټول کار شروع کی او کار وکي موږ ډیر سره په ازاب زما دا پیغام تر ټول مشرانو په سور شي معنا دا په څنګه کې دا خدای ولاړه دا یې نو کوي زوره وره سي دا نیټم کار نه کوي او نور خدیجه هم مستذل ته پاله شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله زه چې جوړ او وځه زما پیغام دا غوښته وره چې دا د غریش په کم د امبال باندې تر دې چې په څوک دی یا ما خواته سفر کړی دا کوم اسکار چې دی د غارونه په کې خلک راځي وره او ورپوی جنیا کې خلک ته ضرورت کې پر دې لار باندې ملکان دي په تکلیف او ډیر آزاد دي دا خو څه طالبانو د لاسه څوک نشي تلای شي د امبران یې تر خراب کړی دي هر کمبر کوي دي مینو نه دي خو د بل خوا څخه حکومت دي چارواکي هم تکلیف یې جوړ کړی دي چې په دې نمبر باندې کوم څوک دې تر ګریشه پوری په دومره تکلیف دي کینی د سوال تاسو باور وکي چې زه په تکلیف تر ګریشه پوری څوک دي د خپل ژوند د ان نو مې چې واښ کې نو ژوند دی زما دا پیغام دی او په چا وا ته باید دا پیغام ورسوم چې تا اسکر دی واری یی نور ولی او دې دغه اسکر نو کې اصلاح شي نو زما دا پیغام دی والسلام په احترام.
زه عمر کوچی د کندهار خبره کوم. نو هله وار زولرو دا څه سخت وڅکالي د کسس کال څه ده موږ ته دا څلويش کال زمانه په یاد کیږي نو موږ هله وار زولرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصي چې په دې سس کال وڅکالي کې نو موږ د ټول مشرانو د ټول نړۍ ته دا هله کو چې موږ سره همکاري د کوچانو سره وکړي اشرف غني صاحب کوچان د زریات په افغانستان د حکومت سره وکړي دا سخت وشکالي په دلويش کار زموږ نه پېټ کیږي چې دا مالو دونه تکلیف راغلي وي.
السلام علیکم مزرګ د ازادي رضوا کار کوم کبر دوم چې وایي چې زه د یلمند ولایت د ګریش بول سوالي د ماجه بازار سیمه څخه خبره ده کوم دولت اعلان کوي چې موږ د ماجرونو سره ډیر کومکونه کوي موږ تقریبا زر کوره یا 1500 کوره یا تو کم تما جګ بازار په سیمه کې پاتیو او دوه نو چې د تنزل سکال شل کار څو د سریپل ولایت څو د بازارسته ولایت څو د پاریاب ولایت په د تنزل سکال شل کار نه ول سوالې نه کومندانې نه په مست د یورو په کومه کړه او یو ملک موږ کنه لرو دا غزما زار دي د کوچا وخت پر ورسېږي چې دا ماجر چې دلته پاتې دي دولت اعلان کوي چې موږ د کومه کنه کړي د ملي سرخان راغلي قسم دي په خدای کې په ګر ول سوالې کې د چا سره د یورو په کومه کړي دا څنګه دولت چې عمر ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغلی وړي راځي په کې اور کې د خاور سره چل کوي اوس ټول ماجر ته خاور سره د تر چل یې کړ نه دکان لري نه بازار لري او دوی هم دا جناري وي چې د کومه کنه رااله د شمرشه رااله د شمرشه واسي دا ماجر چې د سن ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت مهرباني وکړي چې په دتنګل سکاله په دشل کړه د یورو په دی یو ګولې ګولې یم کومه کړې امراسته کړې یا جره چې ایتي دی وکړي چې یو جریم زکه دولت یو یو سره د شل شل متره په تنزل کړې په یره نیولې هغه خاورې وخوري چې ماجر دغه څه شي وخوري دا دولت د زمور دغه پیغام ورسې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دار ولایت څنګه مال اوریدم کو سلامونه وایم کوم زمره هله ورزولرم کوم د کوچانه زمره سی نه مان یو سی د سکرو نمبرونه یو سی هغه مخه څه وکړي سی نو زه هله ورزول د ګټه نه یو سی دا اوس تا خلک به کړو به چې وو خو ته د لوی سره نه کاواله نه یو سی چې هغه مخه څه وکړي سی
ورته حکومت پرو چاوا پر خوښ دي د روزګان ولایت د جراوت په لسوالۍ کې د تنګي په سیمه کې دغه یو بند دی چې جوړې کې زموږ ډېر اوبه راکړې وای اول السلام علیکم درادو ازادي رادو کارکونه د دوم کې زما سلامونه غواړم چې دولت وای موږ جنگ نه کوو طالب وای موږ جنگ وکړو شپه سهار موټر بمونه چې سړکان یې خراب دي دغه لوی ټوپونه وښکې د مسلمانانو کورونه ویجاړو برباد کړو چې مانان پر سړکانو او پر منډه وزغلي مرسته خو یې ونه کوي کومک خو یې ونه کوي دا ټول نه لږ دوال څه کوي دا څه نه کوي تاریخ دی دغه لوی تاریخ دی بمبارونه کوي زه د پښتو ګل د هاندر ته وان چې نه یو سړی پات د ټولې تیبا برباد کړه دا څنګه د لاري دی چې وای دا وای زه د ملت هغه ما هغه ما زه د ملت هغه ما درغاز واړه وای نه تعلیم د حکومت د ملت هغه ما نه دولت د ملت هغه ما دوه خپل پر چوکي جنگیز خپل چوکي تلبی کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
والا السلام علیکم سم سیار زبلانه مولا زبل ولایت خیالی که در سر نو دیدا فضا خوش خو راځي که بیا د اواز پرسته ده چې دا پنتونه یو مش تاریخ ستې کیږي نو موږ له دولت څخه غواړو چې دا پنتونه رخصت کړي ځکه چې پر دې سره مواصلین او زیات وخت ځای کیږي او هغه کوم سیستم چې دا هغه نیټ له لارې تا هغه داس مو سر نه تمامېږي نو موږ دولت څخه غواړو چې پنتونه ونه تړي کوم باندې مشکلات یا نوري باید هغه مشکلات تر سره کې وي چې پر ځای دې پنتونه رخصت کړي مننه
افغان نړۍ د کندهار نه ته یو نوم سوین او غیر راځي ته هغه پیغام رسیدل دا د کتیر کال چې څنګه غنم پاکستان ته دی زیات روان ول او بای چې مسولین کسان د غنم او غنم خوري ته کال بارونه نه وسره موږ بیا هم یو من غنم ته ورنی کله په 300 لک پاکستانی کالدار باندې و د سرکار مې چې د غنم زیات مرزونه کړی دی بای چې هم د غنم نورې خواجات استاد یې ورسی یعنی واځ د افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت انتقال شي نو دا به غریبیا او غربت یې پر کانس په افغانستان
مالیا السلام علیکم هم چې انا زبل ما له زبل ولایت څخه یې اړیکې در سره نیولې ده د زبل ولایت د شینکی په سوالې چې موږ کې عوام مخابراتي شبکه په اړه و چې هغه افغانستان و هغه سمونده وړاندې یو هفته ورځې مخکې طالبان له خوا څخه فچاو سوال او له منځه یو لږ سوال خالص د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي موږ له دولت څخه غواړو چې د حکومت دولتي شبکه چې دا د سلام دا باید هغه په سوالي کې فعال کې چې د خلکو دغه مشکلات او ستونزو ته یو حل پورې رسیدګي سوي مننه
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
کله خار ولایت تمیون دولت سوالین عبد الله په وړاندې پیغام د ازادي رادیو پیغام ستون کې ماشين کې سره توما دا چې شاش کال بارانونه نه وښکلی و غنم او زیات مرس کړي له وسله لپاره دا کوم غنم چې کړل سوي دي نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې وسله وسخه نه لا هم په تمه ده کې ونی چې غنم په 300 لاس کال لري باندې په دغه سیمه کې یمن خسي یعنی څه دونی میکلو نو دا کله غنم پخشي او بیا هم پاکستان ته رواني هغه مرزونه يم کړی دي نو بهاره غنم یو من مثلا 200 کالداري 300 پاکستاني کالدار ته ورسیږي نو موږ د حکومت له کسان او د ورپوی او د غسان څخه نه غواړو چې دا مخنیوي د وسل لپاره راوکی چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاسي هم دغه په افغانستان کې سره یو بل لاته سره ولاسي بیا بدون یو نشي ګران او کدا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوي نه وس نو د غریب خلک بل سخت ستوند سره مخامخ دي ولې چې وسه یم من غنم په 300 ولس کال لري دي نو البته مبارک 500 کال لري سره رسیدي شو خو
السلام علیکم ورحمت الله و برکات هو تاسو څخه ډیر مننه موسم وخت راکې او وروره ما دا پیغام دی چې کښتونه مو چلاواس او بنست دښتونه وڅو نه ښه نه پیږي خلق در لوز او څنګه سمرکیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو میجم دی چې دا څنګه د لاس او د لوز د لاس واشه تار نسته لا پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زین صاحب چین د کریچو د فامیل سختا سره خبره کو د کریچو نو فامیل پر کام پر باندې چې دا د ښار په کام پر باندې د زمیر مترواني په مو د خوځې ودا چې نو هغه د دې د فورماتور باندې باندې 0.500 د مترواني زیرې د پښتې ودا ستاسو د ټول چارواکو څخه دا پرلهله ورته وکړه چې دا خلک تیر دی او سبا
استاسونه هم مننه کوم ودان چې موږ ته پیغام راستولای وو د دې موږ هم په امانت سره درته خبره کړه استاس یو د ټولو دوستانو پیغامونه که څه هم زموږ سره ډیر زیات دي نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ورورسیږي موږ په دې خبرونه کې مرکنه درلوده نو په نور خبرونه کې به هڅه وکړو چې د همدې ستونزو په تړاو په هر یو باندې جلا جلا مسولین راوږو او خبرې ورسره وکړو څو یې حل ورته پیدا سي مخکې تر دې چې د خپل پمانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړول او تنظیم کې کومک کی ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زبر تپا تیار کزار شکنا حساب خانه خونه دار.